چې عام خلک مصالح شي
په هیڅ وجه په هیڅ وجه ارتيانستا دا په ټول نړۍ کې نه د لیدل شوی چې الته یو سټیټ یو هواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري دغه اجرایا قوه په چوکاټ کې بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په درې برخو ویشل شوی چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري شاوخوا درې نیم سوه زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاڅون مرکول ورکول پاکستان کې شمالي شدي نه دا ډېر زیات زیانونه لري
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض دا را باندې ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري فکر کوي تر یو حده منطقي بحث دی
ګوره په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي ځینې مسایل په لوړه کچه باندې تصادف پیښیږي بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 15 تر 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 1800 تر 2000 پورې دی یو بحث دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی دوه دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هر ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي د جلب او جذب اعلانات خپروي چې تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راسئ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره سلام ورته کوي خو ادرس یې معلوم دی یا ترې ولاړ شي ښکلی یونیفارم دې واغوندي ټرین بم سي ماش بم معلومي هلته به څوک اداره هم معلومي وي هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي سلا به راجستر وي د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لار ده نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي خو چا منې کړي نه دي بلکې دا دفاعي او امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي اعلانونه خپروي چې راځي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره خپل خاورې سره دفاع وکړي هغه ته ولې نه ځي
بیا نو اړتیا څه پیدا شو چې په بیلابیلو ولایتونو کې چشمیر لنګدي 12 ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کوي او حکومت هم تیم راتړو کې او بل اخر جګړه پیل کړي
ګورې دا بیسنا تاسو نه تاسو د کناوه چې د دې لس لا پورنه د نن نشپغو اتمې شې وړاندې اره سولې چې ملشه سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندراب شروع سو بدخشان ته ولاړه دغه چې راغله نو شمال شاک خولای ته نمونی ولا دا چې اړتیا ته په کسوا دا اشخاص د شل کاله موږ په یو نوم وبلوم په افغانستان د واک ترګدې وینو په یو موقف بل موقف ټول همدې ملشه سازي د توپک له برکته نو چیرې سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دوی سپېش مینې کړی ده که خدای مکړه وضعیت خرابېږي د دوی خپل شخصي منفیتونه هغه که سیاسي دي هغه که اقتصادي دي او که نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه اشخاص او
دغه لپاره بیا سبا نجنګي ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغه یو بل پښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دي کله جمهور رئیس راوخلو د هغه مرستيالانو بیا په سي همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په 13 ډالو ټپلو کې او یا دومره خکیل نه دي پاتې شوی په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړه نه ده او کنه په اندېخنو ته په کتو باندې دغه کارو کوو بدی تجربه شاید سنجولي نه وسی څه شي ده
ګوره په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان موږ کې یادونه وکړه ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول ول یعنی ول سمشر د خپل ټول تواتر او نه توانه جفاریات کې د خپل خوخه د قانون سره سم خپل وادي معرفي کې ول سمشر و نه توانه ده چې خپل دویم رسیال دیتا اړباسي چې د هغه شاه چې اغه سرغړاول کوي چې چا تای ضمانت کړو د ندرې کال وړاندې علي پور هغه باید محکمې ته راکښ کاږي چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانه د ټکنوکراتان ونه توانه د لچې څوک په شیر کې نه دی په ډیرو بدو الفاظو ولسمشر د ماوین څنګه دې اختار ورکی تهدیدوي هغه نه مازار ګرځي دوی ونه توانه د ټکنوکراتان چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کیږي د ټول دکانو څخه باج اخلي دکانو ته لکیږي د دې مخنیوي ونه څه نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه په همدې خلکو ده له یو څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای گزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی تړول ویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول کې تجربه بحثي کثیر ته موږ ولاړ شو ته تجربه خدا کولی دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملشو تحدید کړی دي اما اشخاص ممکن خپل محاسبه ولدي چې ما ګټې سبا ته ځون شي ما ته ضرر راونه رسیږي
د حکومت د مجبوریت په اړه کوي غږیګو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لیس را پاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملشو سازي نه غواړي د جمهور رئیس لومړی مرستیال کوم په یاد کال وړاندې په امریکا کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا ده موږ 350 زره عسكر لرو هیڅ اړتیا نشته چې ملشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړی چې کلکی مخالفت ده نو دا اړتیا د سپر اساس باندې دوی احساس کړ چې دا سی یو کار وک او که اړتیا احساسي بیا ول په یو ډول به ته مخالفت کوي
لکه د مرغه د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه ده لیدل شوی موږ دا هم په یاد دي چې کابو اتنه مې شوړاندې چې د ولسمشر لومړي مسیحات مرکه درلوده په هغه کې ډېر واضح وویل چې سلایتونه معلوم دي د سلایتونه معلوم دي د ولسمشر سلایتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشاره تم ډاکټر بلاو کو هغه حکومت کې شریک نه دی هغه موږ تر عوامر لاندې کار کوي میاشت نوې چې همدغه د چارو ادارې مشر په پانتون کې په رسنوي په مخ کې وویل چې وضعیت هماغه دی چې تېر حکومت کې و وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوي دي دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملشه سازۍ حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسما وایي چې زه د سرعلاق قمندان د پوځ سرعلاق قمندان په هدایت تر هغه لیم تاسو د خلک منسجم کړم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکړ اوسو چې څومره خلک څومره سلاح غواړي ماشونه یاشا مهمات وسایل دا ټول موږ ورکو د افغانستان په ارګوټ کې د چارو ادارې رئیس بیا خپله خبره کوي دلته همغږي نشته دلته د قانون مسائل نشته دلته اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې کده ولسمشر خوښوي ملشه سازۍ کې کینی خوښه توان نه لري کینی خوښه توان نه لري چې مخه ونیسي او کوي خوښه فاده وسره ستاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې لمخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپلې مفکورې لمخې د خپل ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي
شاید یو معقول دریز د دوی له نظر دا و چې کومه د غیر مسول وسلوالو نه بده د بد خاطري فکر مطرح ک او هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځو چې د افغانستان د مصالح کو او پرځت همدغه کسان وسله پورته کړه هم دوی وی چې و زمان بدل دی همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي یو پرځای منطق دی
یو خو مسائل دي خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر هغه پورې لکه بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي موږ تاسو ولیدل د میدان وردګ په ټول سوالي کې مونږ لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر څنګ درېدو ادعا لري همدغه ملشي همدغه کسان د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر را مسکور کړل او کابو شپږو پیلوټان شهیدان کړل همدغه ملشي همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبره کوي میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې په دغه په ولایت کې په فاریاب کې ملیشیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته راکټونه یې راواخیسته دا مې چې پټې خبرې نه دي موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل د قیصاري مثالونه همدارنګه نو څه ډول موږ کولای شو چې د دې دغه خبرې چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلې دي موږ دا ومنو تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه د میاشت بحث دی میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي طالبان لاس تولیدلې دي ویډیوګانې خپرې شوي دي اعلامیې خپرې شوي دي هغه چې موږ کتلې دي په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای ممکن دا نه وای چې موږ شوي دا قوت په افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاسو چې ولې دی ته ویل شوي چې تاسو پرېږده اطلاعاتي راست ممکن دا ملشه سازۍ چې ملشه سازۍ د دې په وړاندې خبرګونو شي او خلک دلته ولس خو له بده مرګه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی دغه څلوېښت کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی یو بو چې د طالبانو پرمختګ ولیده د ولسوالۍ سقوط یې ولیده په اتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی ووایي که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې ملیشو ته چا هرکلی نه وایي نو دغه اطلاعاتي لاس کېدل شي درېیم بحث دا دی کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې تر پرونه پورې څومره ولسوالۍ چې نیول شوې دي یو واحد ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسی پاسون چې توای یو شخص هلته نسته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس کېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به یې سي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان سي.
ګټې تقریبا صفر بولم، نو بده باندې بحث نه سم کولای شي که دا ګټه وه تمام سي، به اینده کې به ګټې څه وي. او د ملکي برخه توان نه سي، توانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه توانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي راځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم کې درې کاله درې کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاري دی، دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله، یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دوی درېدلي دي، دوی ولاړ دي. نو دا راسونه دي چې له بده مرغه تهدیدات اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه یې د مطلق صفر بولمه، دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله ورځ هم نه ځي، دا تر څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي، جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې په بیسه مایز لای سوی باید هلته سوی وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسې ډېره مننه.
کور ولاړ، ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې ونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنتین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو.